من امید مرزبان اجازه میخواهم اجمل اند در ادامه با شما خواهد بود. اجمل سلام و صبح بخیر.
دیر ازیت مننه امید مرزبان. قدرمن دوستانو تا سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار توجه شوې دوستانو په بل خبرونه کې محرکلې کو. په دې خبرونه کې مو افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له سفر خبرو نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کو. افغان چارواکی وایي د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمول په بیلابیلو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت له روسیې د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې ده او د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبته رایه ګټلې. بشپړ خبرونه واورئ. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار اچ آر مک ماستر سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزه او د نشه یي موادو د قاچاق په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو خبرې وکړې. شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
ملاقات روی امنیت مبارزه با تروریسم
دوی په دې لیدنه کې پر امنیت له ترهګرۍ سره پر مبارزه د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو مسایلو تمرکز وشو. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت مبارزه وستایله. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلی مک ماستر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د ترهګرو ډلو پر ضد پر ګډه مبارزه خبرې کړې دي. افغان حکومت له روسیې د پوځي همکارۍ خوښتنه کړې. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری چې په مسکو کې د افغانستان په اړه په وروستي کانفرنس کې د افغان پلاوی مشري کوله پرون د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې له روسي چارواکو یې غوښتنه کړې سو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تعلیم لپاره پر همکارۍ غور وکړي. د خغلی حیدری په وینا افغانستان په دې برخه کې د روسیې د ځواب پتما دي. خاغ نو مولي تاسو خبري اژان سويلي چې د افغانستان پاوز لا هم روسي هليكوپټر کاروي او له روسي غوښتنه کړې چې د دې هليكوپټرو په ترمیم کې مرسته ورسره وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو پرون یو مظاهره وکړه. دوی په سیمه کې د غیر مسؤوله کسانو لوري د یو ځوان د قتل پر ضد په دې مظاهره کې د حکومت د مشرانو پر ضد شعارونه ورکړل او سیمه ییزه ادارې په بې کفایتۍ تورن کړه. د مظاهرې یو ګډون کوونکی ازادۍ راډیو ته وویل
راضی است که برادر ما را زدم پار سال دیگه شده میتوزه در همی بیادر از همیره کسی باحساس نکد 14 نفر نمیتو جوان ما دادن خانه کشته میشه.
په جبل سراج کې پرونو یو مظاهره کوونکو ادعا کوله چې په پروان کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې فعالیت لري، قتلونه او غلاوي کوي، خو حکومتي چارواکي د مخنیوي لپاره کار نه کوي. د جبل سراج مظاهره چیان ویل چې په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 14 د غیر مسؤولو کسان لوري وشل شوي، خو په پروان کې چارواکي وایي چې دوی د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت نه دی کړی. مظاهره چیانو پرون د جبل سراج لاره هم بند کړې وه. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل په دې هیواد کې مثبت رائے وګټله. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل تایید به د دې هیواد پارلماني سیستم په ریاستي بدل کړي. د ترکیه د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې یو 15.3% خلکو په پرونی ټول پښتنه کې د هو رائے ورکړي. په ترکیه کې د رائے ورکولو په شرایطو برابر خلکو په اساسي قانون کې د تلس مادو تعدیل ته رائے ورکړه چې ورسره د ولسمشر واکونه زیاتیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته دا موقع ورکوي چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بریل عمله د خپل ملت پالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د حکومت عمده اپوزیسون د ترکیه د خلکو جمهوری ګوند د 80% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 80% رایې چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوی سمې نه دي. دی ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسون هم انتقاد کړی چې د رایو د شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او درغلیو ته یې لاره پرانسته. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د روسي یو پارلماني هیئت پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا مرستیال الیاس اوماخانوف له پاچا سلمان سره تر کتنې وروسته د روسیې خبري اژانس تاسو ته وویل چې په سوریه کې د بشر لسد رهبرۍ پر راتلونکي هم غږیدلې. هغه زیاته کړه چې پاچا سلمان او د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا مشره ولنتینا ماتینکو په سوریه کې د بشر لسد د واکمنۍ د راتلونکي په اړه مخالف نظرونه لري، خو دواړو خواوو د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره د خبرو او مشورو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان او عربي سعودي عربستان او غربي دولتونه وایي چې په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره باید بشر لسد له واکه لرې شي، خو د روسیې حکومت د بشر لسد ملاتړ کوي او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه یې تر اوسه د امنیت شورا څو پرېکړه لیکونه ویټو کړي دي. د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د عیسویانو د ایسټر په مراسمو کې په سوریه کې د روان قتل او وحشت د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په دې مراسمو کې هغه خلکو ته دعا وکړه چې د جګړې قحطۍ او سیاسي ناکرارو لامل کړیږي. پاپ فرانسیس د دعا په دې مراسمو کې د سوریې د کړکیچ په اړه زیاتې خبرې وکړې، خو له اوکراین، عراق، یمن او په افریقا کې د یو شمېر جنګ ځپلو هیوادونو یادونه یې هم وکړه.
In questi tempi in modo particolare
پاپوی په دې برکتی ورځو کې لاغه کسانو سره مرسته وکړي چې په سوریه کې د ملکی خلکو د ژغورلو هڅه کوي. د سوریه خلک د جګړې قربانی شوي دي. په دې بستلانه حمله کې چې پر هغه خلکو شو چې د جګړې د تیښتې په حال کې دي، حمله وشو او ګڼ شمېر خلک پکې زخمیان او وژل شوي دي. پاپ فرانسیس د نړۍ له رهبرانو غوښتنه وکړه چې د سولې پیغام واوري او د جګړې د پراختیا مخه ونیسي او د وسلو سوداګري بند کړي. ایستر د مسیحیانو د مذهبي ورځو څخه ګڼل کیږي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر امنیتی سلاکار د افغانستان د امنیتی ځواکونو له څلور کلن پلان ملاتړ کړی. نوموړي په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او همدارنګه د ولسمشر د امنیتی سلاکار سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. په اړه یې جزئیات لرو. دا به هم واوري چې د ولسی جرګې اداري هیئت ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د هیئت ورتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې مرسته کولای شي. افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په وړاندې د خالد په نوم نوی عملیات پیل کړي. په یو بل رپورت کې مولدې خبر کو چې د افغانستان د بشانو جرګې اداري هیئت له حکومت غوښتي چې د پکتیا د انګورړي په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت وایي په پرونی ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رای ورکړي. دا د آزادې رادیو ده. د امریکا د ولسمشر امنیتی سلاکار د افغانستان د امنیتی ځواکونو له څلور کلن پلان ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغانستان جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره په کابل کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د پوځي همکاریو د زیاتېدو اړتیا ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د امریکا فعال پوځي او سیاسي حضور ته اړتیا لیدل کیږي. په عین حال کې د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی په ارګ کې له مکماستر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې ټولې نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر په داسې حال کې کابل ته ولاړ چې په اچین کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حملې د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د پلانونو په اړه پوښتنې زیاتې کړې دي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په اچین کې تر حملې وروسته افغانستان ته سفر کوي. د امریکا پوځ د تیرې پنجشنبې په ورځ خپل تر ټولو دروند غیر اتمي بم چې د بمونو مور هم ورته ویل کیږي د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې استعمال کړ. سره له دې چې یو شمېر پوځي چارواکي وایي چې د حمله د داعش پر ضد په جګړه کې د تاکتیکي اړتیا پر اساس سوي، د رویټرز خبري اژانس په حواله ځینې څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي په دفاعي چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکاران غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې تشدید ورکړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمیر نورو چارواکو سره پر دفاعي او امنیتی چارو له تروریزم سره پر مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په ولند ویډیوي پیغام کې چې بیګای له مطبوعاتو سره شریک کړ، د حنیف اتمر او مکماستر د خبرو په اړه وایي:
په خاص ډول د افغانستان پر څلور کلن امنیتی پلان باندې په جزئیاتو خبرې وشوي، او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره باور لري چې د دې څلور کلن پلان تطبیق به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې مؤثر ثابت شي، او دغه راز یو ویل چې د افغانستان سره د متحده ایالاتو مرستې یوازې د څلورو کلو یا د محدودو کلو لپاره نه دي، بلکې د اوږده مهال لپاره دي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ستاینه کړې، او د افغانستان جمهور رئیس ته په بیلابیلو برخو کې د خپل حکومت د همکاریو د دوام وعده ورکړې ده. د ار خبر پانه وای چې ولسمشر غنی پرون د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ته څرګنده کړي چې د مخدر موادو قاچاق او اداري فساد د افغانستان د امنیت لپاره دوه ستر ګواښونه دي. ښاغلی غنی ویلي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی، او کچیر لمنځه ولاړ نسی راتلونکي نسلونه به هم قرباني سي. په افغانستان کې اوس مهال نږدې 9000 امریکایي عسكر پراته دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم او ترهګرو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي، او د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه چلوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به د هند او پاکستان له چارواکو سره هم پر مهمو مسلو د خبرو لپاره نیو دیلی او اسلام آباد ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت وایي د سږ کال په دې عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه مشخص او د شفق په نوم له تیرو عملیاتو ډیر سسته شوي. د نظامي چارو کارپوهان که څه هم د افغان حکومت په تیرو عملیاتو انتقادونه لري، خو وایي که په نوو عملیاتو کې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه شي، د امنیتي وضعیت د بدلون هیله ډیریدای شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابله تفصیل لري.
افغان حکومت د شفق د عملیاتو په تعقیب په ټول افغانستان کې د خالد په نوم فوزی عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي د عملیات په ټولو عملیاتي سیمو کې عملاً په تاروزي ډول پیل شوی، او تمه ده چې د ګواښونو کچه راټیټه کړي. د یاد وزارت د لوی درسیز لومړی مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د عملیات له ځان سره قوي هوایي او توپچی ملاتړ لري.
عملیات کی پلان گذاری شده با تعقیب
دی وی هغه عملیات چې پلان شوی دی د شفق د عملیاتو په تعقیب د خالد په نوم عملیات دی، او د عملیات هم دا نن رسمن پیل شوی دی. په خالد عملیاتو کې ټول سیمه او لومړیتوبونه ځانګړي شوی دی، او دوه غوښونو مطابق رسمن پیل شو.
ای عملیات آغاز شده.
ښاغلی مراد وی چې ځواکونه به په دې عملیاتو کې د طالبانو او داعش په ګډون د شاو خوشلو تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت وي، چې د افغان حکومت په باور د سیمه له هیوادونو یې ملاتړ ترکیږي. د په داسې حال کې د چپ دیار له 1995 کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دوه پنوم عملیات لرل. چارواکي که څه هم په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه وایي، خو وایي چې سلګونو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړول او د دوی عمده هدفونه یې شنډ کړي دي. له دې سره دفاع وزارت وایي چې په سږنیو عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه ځانګړي شوي، همغږي زیاته شوي، د ځواکونو تجهیز او سنبالښت ته کار شوی، او تمه ده چې له ګواښونو ډکې سیمې به تصفیه شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر وایي د خالد په نوم عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او مشورې هم شامل دي. په ورته وخت کې د فوزي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت که د نورو ستونزو تر څنګ په تدارکاتو او اکمالاتو ډیر تمرکز وکړي، د خالد عملیات په نتیجه کې د جګړې ګواښ کمیدای شي.
تېرو عملیاتو هغې کې ناخوالې موجودې وې، هماهنګي موجوده نه وه، او په وخت زمان اکمالات نه کېدل. د دې لپاره دوی په دې ژمي کې ډېر زیات ډېر کار وکړو، او څنګه هوایي ځواک هم تکتیه شو، او جریدا قوتونه هم څنګه تجهیز شول، او همدارکه هماهنګي هم په قطعاتو کې راغله. د افغانستان خلک او خصوصا نظامیان مطمئن دي چې د افغانستان امنیتي وضع تغییر کوي.
له دې ټول سره دفاع وزارت داسې وخت د نوي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې د ملي شورا غړو او عامو خلکو تر مرکز کابل غزیدلې جګړې او بد امنیتي وضعیت تل د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د هیئت راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټور تمامېدلی شي. د دې جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو لپاره خبرې اترې او بحث وشي او شته ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په باور افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم غیر د پاکستان د پارلمان روان د افغانستان ته مونږ د ته هر کله یو او غواړو چې مونږ دغه دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو لارې نه یو رای حل درست پیدا شي تر څو پورې مونږ وسو کولای چې دښمن که هلته وي که هر ځای کې وي باید له منځه لاړ شي او دغه ملتونه کولای شي دولتونه جوړ شي. په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه
مخامخ دوی سره شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړی ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له بېلابېلو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي. پاکستانی رسنې دنیا نیوز خبر ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي. پاکستان له وروستیو خونړیو بریدونو چې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو سیمو کې وشول شاوخوا یو میاشتې د افغانستان سره پولې وتړلې، سره له دې چې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه وې، خو له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې لا ترینګلې او خړې پړې شوې. اوس چې کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوي د راتګ خبره کېږي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاویو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په خوالي کوم ځانګړی اغېز ونه لري. لاډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
که تیرو 15 سو کلونو تو گورو در دوارو هی ودونو سخا دیرو پلاویو لیو بل سر در نظر تبادله وکره حتی یوش میر پت ترون نیلاس لیکرل، خود افغانستان و پاکستان تر من ستونزی هواری نکره که ستونزی تا پا جدی و اساسی دول رسیدنه ونشی زا فکر نکوم چه در دوارو هی ودونو سیاسیون او پارلمانی پلاوی دی در ستونزی هواری کره. خاغلی سادات وی که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي، نو لومړی دې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست روښانه او د ستونزو د ریښو په معلومولو سره دې په نړیواله کچه خپله ډیپلوماسي پیاوړې کړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلای شئ. وروسته په خپرونو کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم لرو. همدارنګه د مشرانو د جرګې له هغه غوښتنې مو هم خبرو چې له افغان حکومت یې غوښتي چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ دې ته چې لویدیسی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د امریکا د تر ټولو لوی بم د کارولو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د عکس العمل په اړه یو مطلب خپور کړی. ښاغلي کرزي دا بمبري غندلې ده او ویلي دي چې د هیواد د ختیځو سیمو خلکو دوه کاله مخکې له پاکستانه افغانستان ته د وسلوالو داعشیانو پر اوښتو اندېښنه ښودله، خو هغه مهال هیڅ اقدام ونه شو. ورسپانه د ښاغلي کرزي دې پوښتنو ته چې ولې دوه کاله مخکې د داعش ډلې پر ضد اقدام ونه شو او ولې چارواکو د داعش وسلوال پرېښودل چې د هیواد د ختیځ سیمې ونیسي او اوسیدونکي یې له خپلو کورونو وباسي، د اشارې په ترڅ کې لیکي ښاغلی کرزی چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د امریکا د پوځ په مرسته واک ته ورسېد، په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد دریز نیولی. نیویارک ټایمز کرزی د اپوزیسیون هغه شخصیت ته تشبیه کوي چې په پټه خوله د اشرف غني په مشرۍ د حکومت تخریب یې هدف دی. ښاغلی کرزی د خپل ولسمشرۍ په ورسته یو څو کلونو کې هم د افغانستان پر کلیو او باندو د امریکا له بمباریو سره مخالفت کاوه. خو نیویارک ټایمز لیکي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو بمباری ښاغلی کرزی ته یو بل سیاسي پلمه په لاس ورکړه چې د ولسمشر غنی پر حکومت یو ځل بیا انتقادونه وکړي. واشنگتن ټایمز راسپانه په خپل پرونی غنا کې لیکلي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لګډوډیو او ورپسې له بدلونونو وروسته روسیه په پټه خوله د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا له دښمن طالبانو سره مرسته او ملګرتیا پیل کړه. راسپانه زیاتوي د باراک اوباما د ولسمشرۍ د لانجمنې دورې له پای ته رسیدو وروسته په سیمه کې د امریکا پالیسي د هغې زړې کښتۍ په څیر ماته شوه چې د ساحل له ګړنګونو سره ولګیږي. واشنگتن ټایمز لیکي روسیا له دې حالته ګټه اخلي خو پینټاګون په اندېښنو کې دی. د مطلب لیکوال زیاتوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ډېر کارونه په پام کې لري خو باید د افغانستان لپاره هم یو څه وکړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي روسیا په غالب ګمان غواړي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ماتې غچ له امریکا واخلي، نو ځکه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. ورځپاڼه په 13 فبروري میاشت کې د امریکا په سنا کې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا ته چې ویلي وو د روسیې او ایران اقدامات په افغانستان کې د امریکا او ناټو هڅې زیانمنوي اشاره کوي. او د مطلب په دوام لیکي شواهد ښیي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه تماسونه ټینګ شوي او احتمالا روسیې طالبانو ته د راکټ لانچرو او پشپکې د لیدو د وسیلو په څیر تجهیزات هم ورکړي دي.
د سانو تاسو موږ غږ لاس هدي رادیو ناوړي د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بچونه د ماخام تر وو بچو پوری په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له حکومت وخت چې د پکتیا د انګورړي په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د دې جرګې یو شمېر غړو د یکشنبه پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې ویل د انګورړي په سیمه کې پاکستاني پوځیانو په خپل صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګورړه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار چې د یک شنبه د ورځې د عمومي ناستې ریاست کول وویل د پکتیکا په انګورړه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کوم امنیتي پوستي جوړې کړي باید ژر تر ژره لمنځه یوړل شي.
د انګورړې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستي جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي کونه او د بهرنیو چارو وزارت مسولیت لري چې د دغه پوسټو د جوړولو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه سرګندونی وروسته له هغه وکړي چې یو شمیر سناتوران وویل پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګورړي په صفري نقطه کې د امنیتي پوسټو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوسټي کار بشپړ شوه او د دوهمې پوسټي کار یې پیل کړی دی. سناتور جمدین ګیانوال
دوه ورځې مخکې د انګورړي په سیمه کې په صفري نقطه نه رده خو د زیبو پغرو خواته دلته یو پوسټا شروع وا دغه تکمیل شو د ایران دسپلین نقطه نه دغه د افغانستان په خوره کې او وسوم شروع دا یو بل پوسټا شروع دا دغه خلک وخت دی د افغانستان دا په خوره کې یو کیلو متر دغه ونه باید ووهلی شي کوي نه وای موږ یو یو د لارګین تاسو نه درکوي.
دا په داسې حال کې د چې شاو خواته میشت وړاندې پولیسي جرګه کې د پکتیکا سازو ویلول چې پاکستانی پوځیانو د ډیورن پولې پوګدو کې د انګورړي او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. ل دې وړاندې هم پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د غشان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشو او دواړو لور یو ته مرګ جوړل هم ووخته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاسنه دی ویلي خو د دفاع وزارت وایي چې دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي. افغان امنیتی ځواکونه په هر قیمت لخپل خاورې دفاع وکړي. د یاد وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش وویل
دا د دوه هیوادونو ترمنځ مسله ده چې لا ډیپلوماټیکو لارو به حل شي. کچېرې دا مسله حل نشوه لا هیواد دفاع زموږ رسالت ده.
بل خو یو شمیر کارپوهان وایي له تفاهم پرته د یو اړخیزه تاسیسات جوړول هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل ګرځي. د دغه کارپوهانو لړلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لوري دا ډول اقدامات د افغانانو احساسات راپاروي چې ناوړه پایلې لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو څو ورځې وړاندې په پیښور ته نږدې په مردان کې د خان عبدالولی خان په پانتون کې پاریدلو محصلانو یو بل محصل په دې تور په وهلو ډبولو واژه چې گویا مقدساتو ته یې سپکاوی کړی. خو وروسته پولیسو او امنیتي چارواکو ویل چې داسې هیڅ کوم دلیل یا ثبوت دوی ته په ګوتو نه دی ورغلی چې ترې ثابت شي د مشال خان په نوم دغه وژل شوي محصل دی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په بلوچستان کې هم پرون یو شمیر فعالانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په مردان کې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل وباله. دوی له حکومت نه وغوښتل چې نه یوازې دغه کسان چې په دې وژنه کې لاس درلود سزا ورکړي، بلکې په راتلونکي کې دې د دې ډول ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترین پر ریپورت کې اورو.
د سیول سوسایټي تر اهتمام لاندې تیر ورځ د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو تعلیمي افته میرمنو او ځوانانو ګډون درلودي. مظاهره چانو د مردان په عبدالولي خان په انتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې په ضد صداس شعارونه ورکول. پر دې محل وینا کوونکو وویل چې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل دی. نو راځي چې غوښ شو وزد کوونکی سنا ولا کا کرته
او چې پدې کې درشته او انوال دی هغه دی باید سزا ته ورسیږي. او دویمه خبره دا ده کم دغه چې دی د ما په وطن کې روان دی د تیر څلوي شکالو سره دا دغه یو تسلسل دی. نن په ما کې شعور وزل کیږي، د شعور خوندان وزل کیږي، نن په ما کې سټوډنټس مسلین وزل کیږي. هر هغه درای خوند چې هغه خپل کمی شعور لري، هغه خپل سیاسی شعور لري، هغه د خپل وطن په جغرافیا خبر دی، هغه خپل د جغرافیا څخه دفاع کوي، هغه خپل د وسایلو دفاع کوي، نن هغه په یو یا په بل نامه باندې د خکېږي.
په دې ترڅ کې میرمن سنا دورانی زیاتوي
د پوره معاشره قتل دی، د یو انسان قتل نه دی. په کوم طریقه دا هغه سره سوي دی، هغه ډیر ناجایز دا انصاف نه دی. او دا مطلب دی چې زموږ حکومت ناکام دی.
خو ابراهیم مهربان خپل نظر صدا سره څرګند کړي.
مسله دا ده چې موږ یو ومړ کې چې بیا هم پړ کې یو ور موږ دارنګ مدغره پر پوری کې دا چې توهین او داس یو لیبل پر ولګي چې موږ نه دا غزه بیا پروټیست کولای شو، نه دا غزه سرغړونه کولای شو، هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دا دغه کړی. لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو داسې ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رسال. او بیا کوي هم چې غواته به یو ور د عدالت لبیا چې دا په خپل ومني بیا به هم لغه باوجود به تدری ورز د چانس ورکه ته به درې ورز د مولات ورکه چې دا بیا کېدې توبه وکاش. لیکن دلته دا یو شای نه وسو، دا څنګه قانون دی، دا څنګه هغه دی چې ته کوي او ولاړه جی بیا لغباد په 2000 کسانو باندې وسوک وزنی دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رسالت.
خپل ګران ولاد خان وای چې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی.
د مشال قتل د یو انسان قتل نه دی، بلکې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی، د یو تور سوچ، د یو رونا راوړلو سوچ خلاف جدوجات دی. موږ د رونا راوړلو ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکو چې تاسو راپورته سي د مشال قتل یو د انسان قتل نه دی، یو د اقبال اعلی د زوی قتل نه دی، بلکې د ټولو ځوانانو او د نوي سوچ د فکر قتل دی. پولیټیکل پارټي ته پکار دی سی په آئین کې امندمنټ راولي او خاص کر د بلسپیمی لا کې امندمنټ راولي.
د مزری برخوالو غشتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاس په سزا وګمارل سي او داسې قوانين دي جوړ سي چې پراتلونکو څوک د نور مشالانو د وژنې هڅه ونکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د پاکستان د ستره محکمې قاضي القضات د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې یادښت اخیستی دی. قاضي القضات میا ثاقب نثار پرون په یو بیان کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته امر کړی چې په شپږ دېرش ساعتونو کې دی ورته رپورټ وړاندې کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د پیښې غندنه کړې. د مشال خان د وژنې پر ضد په ټول پاکستان کې د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. تفصیل له احمد الله ناورو.
د خالی پورس چیف جسټس میا ثاقب نثار د عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان د وژنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه په شپږ دېرش ساعتو کې راپور غوښتی دی. د ذکر دا چې د تیر زیارت پورس په عبدالولی خان یونیورسيټي کې په سوونو طالب علمانو د صحافت د څانګې یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې ووژلو. د پیښې وروستو یونیورسيټي د نامعلومه وخت لپاره بند کړی شوې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وژنه د افسوس سرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وجنه کې ککړ کسان دې په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپلو لاسو کې اخستون کې په هیڅ ډول زغملی نه شي. د خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي بیان کې ویلی شوي چې پولیسو ته هدایت جاري کړی شوي دي چې په پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولی شي او اولس دې د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. دې تر څنګ هم تیره ورځ په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو لخوا احتجاجي مظاهرې وکړې شوې او غوښتنه یې کوله چې د پیښې په صحیح توګه پلټنو وروستو ککړ کسانو ته د سخت نه سخته سزا ورکړې شي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوی وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پارک کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار مکماستر سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو دواړخیزو مسلو خبرې کړې. د افغان حکومت وبخې افغانستان له روسیې څخه د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری په مسکو کې د افغانستان په اړه په وروستي کانفرنس کې د افغانستان د پلاوی مشري کوله. پرونی د روسیې خبری اژانس ویلي له روسي چارواکو یې غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تجهیز او تعلیم لپاره په همکارۍ غور وکړي. دا پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون د یو تنکی ځوان د وژل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې دا ځوان په سیمه کې غیر مسوله وسلوال وژلی. ترکی صدر اعظم بنیالی یلدریم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه په ټول پښتنه کې خلکو د تعدیل په پلوي رای ورکړي. د روسیې یو پارلماني هیئت په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې کړې. دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام درته وړاندې کړو، د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د ترکی حکومت وایي په پرونی ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون تعدیل تایید کړ. په دې ډول به د ترکیې اوسنی پارلماني سیستم په ریاستي بدل شي. په ترکیه کې د هغه کسانو شمیر چې د اساسي قانون تعدیل ته یې د هو رایه ورکړه لږ پر هغه کسانو ډېر و چې له دې پلان سره یې د مخالفت رایه ورکړي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې څه باندې 50% خلکو چې په ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه هو رایه ورکړې ده. د ترکیې په اساسي قانون کې تعدیل د دې هیواد د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په 2019 میلادي کال کې دا زمينه برابرۍ چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د ترکیه په پرونی ټول پښتنه کې له حقوق کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وغښتنه سوی چې د هغه هیواد په اساسي قانون کې د تل سومادو تعدیل ته هو یا نه رای ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بری لامل خپل ملت پالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 80% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 20% رای چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوی سمې نه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړی چې د رایو شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو لپاره یې لاره خلاصه کړه. په اساسي قانون کې د تعدیل د تایید لپاره د ساده اکثریت رایو ته اړتیا وه. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 80% کسانو د تعدیل خلاف رای ورکړی و. په دې نظر پښتنه کې نږدې 80% ترکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو ګډون کړی و. د ترکیه او اروپایي اتحادیې نازک روابط هم له دې ټول پښتنې سره تر زیاتو سوالونو لاندې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې په دې ټول پښتنه کې د اردوغان برای شاید انقرې او بروکسل اړیکو د پرې کېدو سبب شي. اردوغان خلکو ته پرون وویل چې په اساسي قانون کې تعدیل ته هو ویل په ترکیه کې د بدلون ملاتړ دی او ټینګار یې کړی و چې د دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره د ترکیه د خلکو پر لیوالتیا باور لري. د ټول پښتني پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او ډیموکراسۍ له ودې سره مرسته وکړي، خو مخالفان یې وایي چې د اساسي قانون تعدیل د اردوغان په ګټه دی. پارلمان کمزوری کوي، قضا به سیاسي کړي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به ورسره زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاو زره ترکان چې محصلان د پوهنتونو استادان خبریالان او مدني فعالان پکې دي بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. له هغه راهیسې په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې لږ تر لږه 55 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. په دې هیواد کې پرون د رای ورکولو څه باندې 14.5 زره مرکزونه پرانیستل شوي وو. هغو ترکانو چې له ترکیې بهر میشتي تېره اونۍ رای ورکړې وې. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم چې د تعدیل پلوي کوله پرون په ازمیر کې رای ورکړه او وی ویل چې هیواد یې باید داسې پرېکړه وکړي چې معمولي نه ده. بن علي یلدرم بیګا اعلان وکړ چې ټول پښتانه کې ګډون کوونکو په اساسي قانون کې تعدیل تایید کړ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي اوسئ. دا دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دا غد ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلي او یا هم خودا چې دا کس نوم ناخلي کوم چې لټوي نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غل ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونور تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه نه لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام لساره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم د azadiradio.com. ګران دوستانو اوس غوږونه سي هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز عبدالخالق افغانم د هلمند ولایت ساست دغه پیغام پیزم. زما پیغام دغه د ایرورا زما د کازی ورکبه وکاله چیزی د عبدالغفور په نامه دی. نو که هر مسلمان دور پیدا کړی دی نو موږ سره دی په دغه شمیرې باندې اړیکه څنګه کې چې پر وسه وایا اڅه یو شپته نه سونه نه وی او بلش مره ده صفر اویا نه سو درې نه سو درې یو اویا. نو په دغه شمیره د زما سره اډی کچنه کې.
الو سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت درودا ټول سوالین خبرې کوم. زما یو ورور چې سید حکیم ازادي راځو تخفل سلامونه وایم. زما یو ورور چې سید حکیم نومیږي د محمد طاهر زوی او د عبدالولین مسیر څلور کاله کېږي چې د جلال آباد د هوایي میدان نو ورک شوی خپل مزدوري لته که هر چاته د مړي یا د ژوندۍ معلومات یې مونږ ته په دې لمبر زنګ وای. لمبر تکرارون 0 3 1 3 8 2 3 3. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي تقریبا 40 کلن دی. درې کاله کېږي چې کونه لا درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر ټلیفون وکړئ 0 9 8 بیا له سلو سوو نه هدیر شماره یو ځل بیا وایم سپر اویا نه شپته بیا له سلو سوو نه هدیر والسلام په احترام.
السلام علیکم. ما یو ملګری دی تعوذ نه میږي د دوی میاشتې کې چې نه دره کده کار چا دلی نو ما ترې په دغه شمیره باندې زنګ وی چې پر و سوه درې شپږ سوه څلور نوي یو سلو اتلس.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ته زما سلام. زموږ خاص ورک دی چې نوم یې عبدالرحمن دی. دی د بلوچستان ورک درې درس کلو دا ته پنځه دیرسو کلو پورې چې یوه پته یې نشته د مرګ او د ژوند. نو دلته یې مخکې دا پیغام کړی و آزادی رادیو ته خو موږ له بده مرغه هغه ونه نیو. نو چې موږ ته پته نشته موږ پچی لژلی دي. نو دا مهرباني د دای وکي عبدالرحمن ورور چې د پلار نوم یې حسن دی د بلوچستان. نو بالکل د مرګ د ژوند رس نشته. دای دا مهرباني وکي که ریډیو خپله اوري که خپله نه اوري مانا آزادی ریډیو ته چې مخکې پته ورکړې ده دای دا دوارې ځان حاضر کړي. آزادی ریډیو ډېره مننه. دا زما د تلیفون شماره ده 0 3 0 3 8 5 4 5 9 1.
بس زموږ یو ورور دی په نام د ریډي ګل. دا یوه میاشتې فرق شوه چې ورک دی که چا ته معلومات کېږي نو موږ ته دې زنګ ووایې. د بادغس ولایت د قادس ولسوالۍ د ژړې غونډۍ د بازار وشدونکی زما نوم دی میراجان. په دغه لمبر 0 2 0 2 0 4 1 او 0 0 0 دغه لمبر دی ورور. موږ ته معلومات راکړي دا دوهم پیغام دی زه درسم تاسو معلومات نه راکوي. بیا موږ ته په دغه پیغام کښې راواستوئ د خیره سره چې دغه لمبر دی موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
آزادی رادیو ته زه عبدالملک کره د زابل ولایت د نزنج ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه زموږ یو نفر د عبدالرحمن په نامه د نزنج زابل د ولایت د نزنج ولسوالۍ د شمزو د کلي د حاجي یوسف زوی ده. په دغه نامه د شپږ اووه میاشتې کېږي نه دره کړه که چېرې یا دی دا زما غږ اوري یا بل چا ته درک وي په دغه شماره دې زنګ وي 0 2 5 1 4 4 0. شماره یو وار بیا وایم 0 2 5 1 4 4 0. مننه.
بلې. السلام علیکم. زه بسم الله همنوایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده اوسېدونکی یم. زما یو خورایي چې د سلطان عزیز په نامه نومېږي وچپه سترګه ګل لري. د غفور اکا زوی دی. د دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د ازادۍ راډیو له طریقه مو اواز اورېدلی دی. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي که سلطان عزیز زموږ اواز اوري یا د سلطان عزیز په نامه چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه لاندې شمېرو زنګ ووایي 0 5 5 5 4 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. بیا هم شمېرې اعلانومه 0 5 5 5 5 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام راته نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته په دواړه لاسه سلام کوم. زه عبدالقیوم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندینه و ستاسې سره په لین کښې ورور ده. زما پیغام خامخا نشر کړي. زما یو بچه خاله دی چې دا څلور اوتیې کېږي نه درکه سوی دی وروره. هر مسلمان چې په دغه باب له معلومات لري 100,000 اجلاس ته کړي بیا دې په دغه نمبر باندې زنګ را ووهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 6 8 8 0 0 8 1. دغه ټلیفون یې وروره زنګ را ووهي خامخا دا زما پیغام نشر کړي وروره. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 0 6 8 8 0 0 8 1.
زه
حکیم یم لپکتیا نه لمګ نه یو حالک رکسو دی یو حالک چې په ژبه ګونګای او په غوګو کون دی تقریبا د 15 کالونو د ګردیز د ښار دی احسان الله نومیږي چې د پلار نوم یې شیراسن دی که چاته دا حالک معلومی نو په لاندې شمېره دی اړیکه ونیسي 0 85 56 55.
سلام علیکم زما نوم شرسن ده د پختیا ولایت ګردیز د طرف تماس کې ما چې زما زوی نومیږي احسان الله په ژبه غونګ را په غوږو نه اوري که چاته دا معلومات په دې شمېره کې ما ته تلیفون وکړي 0 5 5 2 5 1 5 3 خپله شیرینی د لاسه کې که فرض کې ما ته په دې شمېره تلیفون وکړي و سلام پرې اختره زما خلاص.
الو سلام علیکم زه د المن ولایت تجلس ولسوالۍ ته سای سره په تماس کې یم د وطن نوم مشوره کړی دی زما نوم شاغاسي دی د ورور نوم عبدالولي دی دا 8 کاله 9 کاله کېږي چې نادراکه دی هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 4 9 0 8 0 ار چاته چې معلومات دي د پلار نوم اجتوارا غالي د بل ورور نوم باغوان دي د ود ځوان لالک دي د بل د جانان دي د بل د غوږ دي ار چاته چې معلومات دي که باندې وي یا چاته معلومات دي او ځای کې مخه دي په داس نه راځنګ وي تیر د یو چې اخوا ته د لالی په نامه زنګ ولې وو چې په باګران کې باندې دي را ساجان په مابس کې بل علي وګور کزما زغاوري په دا اشناره دي مختزان ګوي ډېر دوای به ورته وکړو دا
زدا عارفور د دریم کېمنا لمبره خو خبره کومه ایما یو ورکای ماشوم چې د 12 تر 14 کالو پورې عمر لري دوه نیم کلا په شاره کا شوای دا چې ذهني توازن یې خراب ده او په خېټه کې په اور باندې سوای نشانه دغه د زو جنتګل نمیم او زوی می عبد الله نمی د لمبر کچه د کده هر چا سره د دغه ماشوم پته وی په دغه لمبر دی ما سره رابطه وسکی 0 3 4 3 4 9 8 3 5 4 0 0 3 4 4 3 0 0 3 4 5 4 اخیری کې 4 دا د ما د لمبر جنتګل هغه د ما سره برابطه وسی.
السلام علیکم زه شاولی د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما د کاږي د تاجګل فنامه د مزارې کې ورکسوي د طالبان په وخت کې چې دغه معلومات ګور مسلمان ته یې ماته دی په دغه شهر څنګه وي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پنامه باندې تقریبا تنظیم کال شپږ کال کې شروع شو د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې د کریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ نه د ژوند او نه د مرګ هیڅ معلومات یې ماته نشته نو هر مؤمن مسلمان خبر د کشیر د کریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند دي او یا د مرګ وي او یا د چا سره بندې دي ماته چې زما چې شمېره ده چې تر اویا پنځوس لوی دي
قبول کے باد سلام زما د خالہ بی نعمتلا نیوجی د قندهار د ولایت نه د ګند ولسوالی او د بینجی د کلی اوسیدونکو دی د دغه حکومت راتلای کی د نادارا قسم دی در وسه پرې بیا اس ترک نه دی معلوم شوی زمړه د ژوند یې ته یا د پخپر د ازما زغاوري یا یې څو معلومات لري پر دغه شماره باندې دی اږي کی زما سره ونی سي دا شماره زوایم یی د دې کی 0 0 0 0 2 او بیا پنځه پنځه نه پنځه یا څلور دوه پنځه یا بیا شماره یې وایم د اګر صفر اویا شل پنځه نوي څلور سوه پنځه ویشت.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت مغود ولسوالۍ څخه ستاسو ور پته ناست یم. زما یو معنا دی چې د اته کاله کېږي چې نادراکه دی، ګلګلاب نومېږي، د یو پلار نوم یې مادرحیم دی، د مرغاو د ولسوالۍ دی، د بوکن د نایلې دی. د اتلس کاله کېږي چې نادراکه دی، د مشر ورور نوم یې د مادرحیم زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو بل ورور نوم یې نظرګل دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي، صفر اووه نه صفر نه پنځه اووه دوه واره دوه اخرین درې شماره زر بیا تکرارم، صفر اووه نه صفر نه پنځه اووه دوه واره دوه اخرین درې. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه حمید ګل د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه میاړیکه ورسره نیولې ده. زما خبره دا ده چې زما پلار د شل دوه ویشت ورځې کېږي چې نادراکه دی. کار ګران ورور مسلمان ته معلومات کېږي په دغه شمېرو دې موږ ته اړیکه ونیسي، صفر اویا دوه واره دوه صفر پنځه اته دوه درې او بل نمبر صفر اویا پنځه دوه درې یو دوه واره پنځه یا یو. کار مسلمان ورور په دا دی خپله زما آواز اوري، دی خپله دی په دا نمبر زنګ ووي. مننه، السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، درز خان زابل ولایت څخه خبره کوم. زما پلار د حضور محمد په نامه دی، په 2011 کال کې د پاکستان شمول په ښار کې د چونو ازوان مرزانه له پاکستان له خوا نادرکه شوی د څو پیسو لپاره. که چیرې د نوموړي په اړه څوک کره معلومات لري، پنځه لکه افغانۍ شیرینو ته ورکول کېږي که مړ او یا ژوندی یې. زما د ټلیفون شمېرې دي په دغه شمېرو زما سره تماس ونیسه، صفر اویا دېرش شل دېرش نه دوهمه شمېره ده، صفر اویا اووه دېرش اووه دېرش سل څوارلس.
الو السلام علیکم، زه چنار د زابل ولایت، زه چنار ادرنځای د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو د کاکا زوی د شاکر الله په نامه باندې د پنځه ویشت شپږو سکولو په مابین کې عمر لري. سیزده کال د دواړو داسه کال تېر دا د تېر کال د دواړو اخترانو په مابین کې د کندهار ولایت ته تللی و. هلته یې یو د یو په یو سپینګیری بولی و چې هغه د ده بابا کېږي، پیرزاده اکا نومېږي. دا یې بولی و، دی مریض و، بیا لېغه جشکه بس ډاکټر دوا ورکړې وه. نو له دوا وروسته تللي وو د ارغنده ولسوالۍ ته، له هغې خوا چې بېرته مثلا وشپې بعد چې بېرته راګرځېدلي وو، د سیمانو په پله باندې د پرید کومندان په نامه باندې یو عسکر کته کړي دي. نو مو لکه پرید کومندان پرید کومندان صاحب شکمم دا هیله ده چې که یا ته د ده په هکله باندې د مرګ یا د ژوند معلومات لري، نو موږ ته په دې شماره باندې حتما زنګ ووایه. صفر زه تاسو ته د شماره تکراروم، صفر اووه سوه درې اتیا شپېته پنځه اویا څلور څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر درې اتیا پنځه اویا شپېته پنځه اویا څلور څلوېښت.
زما یو ورور د حافظ قدرت الله په نامه د حاکم دازي د لو ولې د ډبرو کلي په شاوخوا کې نادرکه شوی دی. دا تر د هغه د کندهار په شاوخوا کې د رشیدانو چوکه پورې بیا داسې در مارکیټ کې په دغه شاوخوا کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د ارغسان ادې ته دې راولي او د په دغه شمېره اړیکه راسره ونیسي. صفر اویا څلوېښت څلور شپېته پنځه سوه دوه دېرش دا لو کښنه ربیا، صفر اویا څلوېښت څلور شپېته پنځه سوه دوه دېرش.
زمون یو ورور دی نادرکه د کچکول خان په نوم. زه خپل رضا خان خبر کوم که چاته د دې په اړه څه معلومات دي، دې شمېره دې زنګ ووهئ. صفر اووه اویا نهه نوي څلور اویا یو سلو څلور اویا، صفر اووه اویا نهه نوي صفر اته اویا نهه نوي څلور اویا یو سلو څلور اویا.
السلام علیکم، زه محمد ابراهیم خبرې کوم د غزنی د ولایت د ګیرود ولسوالۍ. زموږ یو ورور ورک شوی ده، دا درې کاله مخکې کېږي، د عبدالخالق په نامه باندې له جنده کې سکلو ویشته تللی ده. نانوایی کسبداره ده، په هر چا معلومات وي او موږ یې معلومات راکړو، په دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووهئ. صفر ونه صفر نه پنځه اته نه دوه صفر. شماره یو واری بیا تکراروم: صفر ونه صفر نه پنځه اته دوه نه دوه صفر. هر چا که د دې ورور معلومات راکړو ډېره مهرباني به یې. خدای تعالی دې ښه ورسره وکړي.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه یې میلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
دوران خارد هندارو پشان دازل ممات لکا دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دوطن دغرود لارو پشان خوت میادی دوطن دغرود لارو پشان باندې خومن سولی ونیان مین یو پما زیګر باندې خومن سولی ونیان مین یو پما زیګر باندې خومن سولی ونیان مین یو روح لکنا وړی چشی د سوزګارو پشان روح لکنا وړی چشی د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان اشناخ کاریگی او دل تا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی دل تا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی لکه چی وی د چاد دواستر گو خمارو پشان لکه چی وی د چاد دواستر گو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان